بین ادبی بهیر د غړې فتانه شون په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر سی شي هم د غونډې ګډونوالو ته
لمړی مشترک سو شعر او ادبی لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي دوم د همدغه توکو د نامعلوم عارفونه راته روښانه کوي دا توک سکولن او مخاطبینو ته پیغام لري دا پیغام راته روښانه کوي د همدغه توکو د شوالې او بدواله را پیژنې شو برچکه را پیژنې روښانه کوي ګټ هم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه دا د سیاغه ته د خپل اثر شو برچکه روښانه کړي په راتلونکي کې په شو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي لیکوال دې ته سوي فکر کتن د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي لوستونکي ته بیا ګټه دا ده چې هغه د ښه او بد اثر په تطبیق پوهوي په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي د کرکتن کې له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي
کرکتن کې د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په بې ستاینې پای ته ورسوي ممکن په ادبی بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پنه نه پیلې شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی بل په جواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوره ده چې پنه شروع نشي په مثال شروع شي یا د دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کېدای شي مثبت مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده کرکټر پکې وده کړې او په اخر کې بدل شوی یا دا شعر ښه تصویر لري آهنګ یې ښایسته دی او یو تاثر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی پایلې ښه تلوسه لري یا د شعر په باره کې آهنګ یې له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد له لویه سره په زړه پورې کیسه ده که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی آسمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړل دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په بابه ورېدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګزش خبرې دي خو ځنه دغه خبرې وی چې ما ته مور کاولی مثلا دې براته ول چې تا به پاس چت تا کتل د اسمان ستورو ته به دې کتل ګوتې وې دې شمار دي دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړه دغه دواړه برخه په دې کې رنګړل شوې
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوې دي
زما لمشومتو یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې لمولابانګ تر چربانګ هغه وخت زما په وخت کې مولا ځان کړه دی او هغه وخت زه ځوان شوم دا چربانګ می په د ځوانۍ په مرحله کې لیکلای دی تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کول مولا بانګ تر چربانګ دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د ماشومتوب نخې دي له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپله یو تلوسه لري دا نوم چې له ملابانګه تر چربانګه یعنی څه هغه نو بیا دا کتاب ورته ځواب وایي
ازمون صاحب تاسو که سم د اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دي لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسې هم ډېرې لیکلې دي تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي
ها دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي خپل غن مې ده او د ژوند بیان مې کړه ده ما خپل لیکلي دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي خاطرې خو د نورو کسانو د باتم دي مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلي چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد به د خاطروم ده هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په باره کې څه راخلی او هغه لیکي غالبا د صمیمیت پکې زیاتیږي او هغه د خاطرې رنګ خپلوي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي همداسې ده
همداسې ده او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاګل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر اباد او تر د انسان چې ټول ژوند دی نو دا 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 وی نو امر خپل مې یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی یو دا د مور هغه حالت په سړي باندې ډېر تنظور وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی اغه ممکن پډيري عالی خاطرې بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه پخپله یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو د اتوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خود ژوند به لابل پړاونه دي دا به وهي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نور خلکو خبرې دا نه راخلی د نور خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکی چې دی د نور سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي فقط یو نری پوله دواړه لري یعنی د څه نه چې مونږ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس مونږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو وخت زو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شي نه بګیری راغیږي یعنی یو مقاید دغم دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفادا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده هغه پکې رابرسېره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري تاسو د څه اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا ویل شي چې په دغه کال باندې یو کال خوده شي په دغه اتوبیوګرافي کې به دقیق هغه نیټه ورکې اره کړه نیټه به ورکې په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یاندا دونه حالت لستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده هغه لستون کې ته ستاره یو کس سره غسمینیت راشه ده شه هغه ډیره مهمه ده چې هغه د پندو پندو ورکی د اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډیره مرسته کوي یعنی د دې یو خدای دی چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اغل ته نو کرن نیټه ته ضرورت دی دغه کرن نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو وویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنګ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی او دغه د خاطرو نه ایستلی نه شو، یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقی بیا هم نه تطبیقیږي. پی
آزمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایلا او پای شته، یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کومې شیبې چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي، دا د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا د دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویلې چې یوه نری پوله لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېره دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف کېنی چې ویښیې، مګر په اتوبیوګرافۍ کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي
کنه.
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یعنی دقیق نیټه به ورکوي.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې و، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
هغه خو زما یو واضح بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دا شوی دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغلي آسمون څخه په مننې، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات للوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي للوستو سره د یو کس د ژوند للوړو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. په اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یوه کس د ژوند له یوې برخې خبری شو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوي وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو داغ په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 360 مخونو کې خپره شوي دي. د دې شعري ټولګې په اړه مې په خپله داخلي سلیمي نظر پوښتلی.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی. شاعري خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعري په حق کې ډېر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعري رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تېرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاري ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی، او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی، او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دې، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دې، پزړ کې د هر چا میزان تزه مندلې دې. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مندلې دې. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دې. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل دغ زړونه او چاته تشوي دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دی لزړنه دی زما په شانته هر سړی مجبور لزړنه دی زما په شانته هر سړی مجبور د هر خولي په فوکه متندې مونډلې دی چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مونږ خپل ځان ته سر هوګې مونډلې دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د دې خبرونې په روسیو کې موسیقي ته مخه کوو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو ویشتمه وه په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمانځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 120 هیوادونو کې په څه باندې 100 ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي ښخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتک سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا یې هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 20مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشي ستوند سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ بار روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوکاتن کې اتنو کې که سوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافی مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پښتونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته هر تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دیلی دی، چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غ باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوې دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن نه دیلی دی، دا ما اول ځل دیلی. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ځون کې کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سیټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور فلک مردان کې شو یا نور سیمو کې په کار دي چې کیږي.
دا غونډې انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
نسکورم دے تشوم خودن نسکورم دے تشوم خودن پیالے نسکورم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکورم دے تشوم خودن پیالے نسکورم دے تشوم خودن تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندانہ نڑوں دے تیرو ماں خودن پیالے نسکو رہوں دے تشو ماں خودن پیالے نسکو رہوں دے تشو ماں خودن نصیبہ بدلوں دے قبلو ماں خودن نصیب بدلوں دے قبلوں ماں خودنا پیالے نسکوروں دے تشوم خودنا پیالے نسکوروں دے تشوم خودنا کرے سچ دیتا نا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دیتا نا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دیتا نا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے زندیا مت دے لگوں خود نا تندیا مت دے لگوں خود نا پیالے 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 نسکورو مت شو مت دن پیالے نسکورو مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن دن خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوم خود نا تندیا مات دے لگوم خود نا ¶¶
آجاواں پک بلے گی.